په هنر جاج کې له وتلی ممثل ممنون مقصودی سره د افغانستان د تیاتر په وضعیت خبرې کړې.
او دا یو نیازمندی وه په دې خاطر چې د خلک باید احساس کړي چې د غریبانو څوک دي، تر څو د غربت په تا تیر شوی نه وي، تر څو تا د خپلې ټولنې اشخاص نه درکړي.
فنکار برخه کې له لیکوال او شاعر امان الله امان نورستانی سره د هغه په شاعري غږیږو.
نو په دې کې دغه لومړنی لامل همدغه زما دا و چې د افغانستان حالات زمونږ د ورکوټي والی نه دغه جنگونه دي، دغه انقلابات راله.
په زرپانه کې به لنډه کیسه ځوان جنۍ او سپینګیره واوري.
مهرباني په څوکۍ کېنې، په تماشای چې نوبت در ورسیږي. څنګه ته مې وکتلې و ځوان انجلۍ ناسته وه.
په ادب جام کې به کندهار ته لاړ شو او د مولوي نور محمد نوري د ژوند احوال به واخلو.
نوري د امیر شېر علي خان په دویمه پاچاهۍ کې له کندهار څخه سند ته تللی دی
او په ورېښمین خیال کې به ډکلم شوی نظم واوري.
جڑا پدغ راشی ولی اوس هغه خو ماتهړې چینار، هغه نمجنې خو سوي پولی، سپینې مرغې خو به وزرې پرتی، لوړ دنګ د خټو خو سوري برجونه.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د پسرلی په راتګ سره د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې یو شمېر دودیز مشاعرې وشوې چې پیل یې له ننګرهاره د نارنج ګل په دودیز میلې او مشاعرې وشو. ورپسې همداسې په لغمان، کونړ، کابل او یو شمېر نور ولایتو کې دودیز میلې او مشاعرې وشوې. تېر اونۍ په کندوز کې د ریدی ګل دودیزه میله او مشاعره وشوه چې ګڼو لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړی و. له دغې مشاعرې زموږ همکار اجمل آرین راپور برابر کړی.
کندز کې د سولې د ټینګښت په هدف د ریدی ګل کلنۍ دودیزه مشاعره ترسره شوه. که څه هم د کندز ناسم امنیتي وضعیت د دې ولایت د اوسیدونکو پر ژوند منفي اغیزه کړې، خو له دې سره سره په کندز کې د علم او فرهنګ غوټۍ د غوړېدو په حال کې دي. په دې مشاعره کې د کندز زیات شمېر شاعرانو، لیکوالانو، د شعر او ادب مینوالو او دغه راز د کابل، خوست، پکتیا، لوګر، ننګرهار، کونړ، غزنی، مزار شریف، بغلان، تخار او د بدخشان ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو هم پکې ګډون کړی و. په دې مشاعره کې شاعرانو په خپل نوبت سره د سولې او د ملي یووالي د ټینګښت په هدف شعرونه وویل او د برخوالو لخوا په تودو ولولو سره بدرکه شول. د کندز د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رئیس فدا محمد ارزښت په خپلو خبرو کې وویل چې دغه شان ادبي غونډې د خلکو ترمنځ د یووالي او ورورولۍ فضا لا پیاوړې کوي او د کرکې او تاوتریخوالي پدیده له منځه وړي.
سره له دې چې کندوز یو ناامنه سیمه هم ده، خو بیا هم د فرهنګي هڅې پکې روانې دي او ځوانان یعنی دغه خپل اصل فرهنګ ته کار کوي. موږ دا نه یو چې ولالته به ناامني یا به څنګه وي، هغه فرهنګیان یعنی هغه کوم جوش دی په زړونو یا په دماغ کې د فرهنګ لپاره دی، دا ویره بېخي نه حس کوي.
په نوموړي ولایت کې هر کال د ریدی ګل کلنۍ دودیزه مشاعره د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې له لوري ترسره کیږي. د دغه ټولنې مشر نوررحیم عاطف وویل چې سږ کال د دې مشاعرې مالي لګښت د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له لوري ورکړل شوی.
سګنۍ مشاعره لکه څرنګه چې تاسو معلومه ده په افغانستان کې د سولې خبرې اترې روانې دي. مشاعره سولې ته ځانګړې شوې وه. د مشاعرې ډېر شعرونه په سولې باندې څرخېدل او ټولو د سولې، ثبات او د تلپاتې امن د وختلو پیغامونه درلودل او شعرونه ولوستل.
له دې سره سم د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د ولسي ملاتړ د ریاست د نشراتو امیر عزت الله په امیر له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی د هیواد په 30 ولایتونو کې له دا ډول غونډو څخه ملاتړ کوي څو د خلکو ترمنځ د وطن پالنې احساس لا پیاوړی شي.
دغه پروګرامونو ته د ولسوالیو څخه، د کلو بانډو څخه، د مختلفو ولایتونو څخه خلک راټولیږي. دوی همدا د سولې پیغام تر خپلو کلو بانډو رسوي، د هغې سیمو خلکو باندې په اذهانو باندې تاثیر کوي.
په ورته وخت کې د کندز په هنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد زاهد الله کریمزی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت د ځوانانو ترمنځ ادبي او کلتوري فعالیتونه وده کړې او په دې برخه کې ښې لاسته راوړنې هم لري.
کندز وروسته له کلونو کلونو بیرته خپل فرهنګي هویت اخیستنې ته روان دی. کندز د تاریخ په اوږدو کې یو فرهنګي مرکز و، هغه مرکز چې لامدی ځای به خواوشا ولایتونو ته افغانستان ته فرهنګي هڅه خورېدلې او د شاعران مونږ یو د سمره لوی لوی شاعران او لوی لیکوان دی. مثلا استاد شکون دی، استاد پسرلی دی، شیرخان غوندې یو کس چې هغه تکړه کس و، هغه لیکوال و.
بلخوا د دې ولایت یو تن شاعر او لیکوال اسماعیل کلیوال له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په نوموړي ولایت کې د شعر او ادب غوټې مخ په غوړېدو دي او مینهوال یې هم څو برابره زیات شوي دي.
که چېرته مثلا شاعران کوشش وکړي هغه نیمګړتیاوې، هغه ناخوالې چې په ټولنه کې رامنځته کېږي، هغه د شعر په ژبه باندې خلکو ته وړاندې کړي، نو دغه کولی شي مثبت اغیزه په خلکو زړه نسبتا لږ نرم کوي، ځکه ډېری سخت زړونه دي.
د یادونې وړ ده چې دا د ریډیګل دولسمه مشاعره ده چې د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې له لوري په کندز کې جوړیږي. دغه ټولنه له دیارلس کالو راهیسې په دغه ولایت کې د فرهنګي او علمي کارونو ترڅنګ په نورو برخو کې هم کار او فعالیت کوي.
د هنر په ډګر کې تیاتر هغه خوندوره برخه ده چې په دې وروستیو کې بڼه تته شوې ده. د ژوندانه د مختلفو پړاوونو تمثیلي بڼه په تیاتر کې وړاندې کیږي چې په خوای ګڼ مینوال لرل، خو د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره دا برخه یو څه کمرنګه شوې ده. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکاري فرشتي مرسل د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي له استاد ممنون مقصودی چې په شادګل هم مشهور دی د تیاتر په اوسنی وضعیت مرکه کړي.
هنر جاج
چیرته موږ تاسو د میتولوژي یا د افسانه شناسۍ د ادرس نه تیاتر ته رجوع کو، نو ګورو چې د دنیا په ډیرو مهم هیوادونو کې لکه یونان، لکه روم، لکه فرانسا او انګلیس دومره د تیاتر نه متاثر دي چې هر کله دوی غواړي زده کړو کې، نو خپل ماشومان، خپل زلمیان او د کورنۍ غړي دوی تیاتر ته بیایي. دوی نه یوازې د تیاتر د ادرس نه د خپلې ټولنې په تاریخ پوهیږي، بلکې د ادب، د فرهنګ، د سیاست، د کلتور او په انهاو د ژوند مختلفې څېرې ویني. نو په دې نسبت کله چې افغانستان ته تیاتر راغی، نو د سلو کالو نه عمر نه زیاتیږي. اول خو باید ووایم چې بدبختانه زموږ په هیواد کې کوم حاکم نظامونه چې او دو ډیر تیاتر ته توجه نه کول یا اصلا نه پیژنده. ولی کله چې دغه زمینه مساعده شوه چې بلاخره د بهر نه جان محمد پلار پکتا چې دی زمونږ د پښتو تیاتر پلار بلل کیږي، ده چې کله امان الله خان شاغازی ولیږه ترکیې ته، نو هلته یې نه یوازې زده کړې وکړې، بلکې د تیاتر په اکله یې ډېر څه زده کړې چې کابل ته چې کله راغی په کندهار او کابل کې د تیاتر بنسټ کیښودل. البته د دنیا په سطحه یې عمارتونه درست نه وو او کوم تخنیکی وسایل چې په کارو چې پرده کشي، دیکور تبدیل شي، د لباس او د تمرین لپاره یې دا پکې وجود نه درلوده. ولی په هر صورت تهداب کیښودل شو چې یوه مهمه بیلګه یې د کابل تیاتر دی. په دې تیاتر کې نه یوازې زموږ تیاتر نظیر نه درلود په آسیا کې، دا تیاتر څرخېده، یعنی په عین زمان کې درې دیکورونه تبدیلېده. لایټونه یې، څرخې، پرده یې او ساوند سیستم یې دومره عالي و چې واقعا درته ادعا کولی شم چې په آسیا کې نظیر نه ده. یعنی په دې تیاتر کې نه یوازې زما د وطن ډرامې ښودل کېدې، بلکې د دنیا د مشاهیرو ډرامې تمثیلېدې او خلکو ته ښودل کېدې. دلته خلک له د ویلیام شکسپیر آثار، د مولیر آثار، د بالزاک آثار، د منان ملګری آثار، د فیفزدی آثار، د استاد قادر فرخ آثار، د جلیا او د استاد بیست آثار به لیدل.
معمولا په کوم مسایلو باندې ډیر په تیاتر کې بحث کده یا غا بیا د سی استیج په سار باندې د تمثیل نړۍ ته راته؟
تیاتر د ژوند حصه ده. لکه زوته یو تراژیدی په تیر شوی نی، زه د ژوند دی و تراژیدی را اخلم، د دې ډرامه جوړم. نو دې نه معلومیږي چې په تیاتر کې نه یوازې تاریخي مسائل، سیاسي مسائل، کلتوري مسائل، ټولنیز مسائل، روانشناسي مسائل، د کور او د کورنۍ ژوند مسائل دومره په وضاحت او فصاحت سره تصویرېدای شي په ډرامه کې. او چې کله دا تمرین شي او متعهده هنرمندان تمرین وکړي او دوی دا اومني او ژمنه وکړي چې تیاتر د ژوند مهمه برخه ده او تیاتر د پوهنتون نه هم ډېر مؤثر دی، نو په دې نسبت په تیاتر کې هر څه گنجایش لري او یو تیاتر شامل د څو مهمو برخو هم ده. مثلا زه غواړم د یوې تراژیدۍ نه حکایت وکړم، ولې دا تراژیدي خو تر پایه پورې درې ساعته که زما خلک راته ناست دي دوی خو د ژړا د لاسه مړه کېږي. نو بنا د هرې صحنې په بدلېدو سره زه کومیډي صحنې هم پکې راوړی شم، زه پکې میوزیک هم راوړی شم.
اکراسو په خپله تاسو پاکله لومړی ځل مو څه وخت په تیاتر کې ګډون وکړ، هغه کومه موضوع او تاسو ته خپله څه رقم آیا د منلو وړ و؟
ډېره په زړه پورې ده، واقعا زه ډېر ځلمه یم، حتی کېدی شي وایي زه ماشوم وم چې اول په راډیو کې کار کوو پس له هغې چې په تیاتر کې ما ته رول راکړه نو هلته په کار ده و چې زه باید ټوله ډرامه حفظ کړم. او دا واقعا سخت خبره وه چون ډېره علاقه مې درلوده، نه یوازې چې ما خپل رول حفظ کړ بلکې د نورو کرکټرونو رولونه ما حفظ کړي وو. او دا د ډایرکټر غوښتنه وه چې هر کله د صحنې ته راځي بد وپوهېږي چې هغه پلانکای رول چې راځي چې خپل ډیالوګ خلاصوي نو ستا نوبت دی، که ته په هغې باندې ونپوهېږي نو تاسو کار نشي کولی. نو میزانسن د حالاتو درک او روانشناسي د خپلو هنرمندانو فوق العاده اهمیت لري. نو بناء یوه ډرامه وه د خدای بخلي استاد فی فضلي چې دې کې ما فقط درې ډیالوګ درلودل، ولې احساس کوم چې ډېر خوم، خو هر لحظه چې ډایرکټر په ما باندې تمرین کاوه ما ته نقش توضیح کاوه او زما اخلاقي مکلفیتونه د ډرامې او د خلکو په نسبت توضیح کول واقعا ما احساس کوم چې زه ډېر جدي کار کوم. خو چې کله د تمریناتو نه مخلاصېدو او بیا زموږ مشران راتله پروف یا آخرین تمرینونه لیدل چې کله نه موږ تلو سټیج ته نو واقعا چې ما یو اضطراب درلود، یو ویره مې درلوده، یوه لړزه مې په وجود کې خپره وه او ما د دې پردې د چاود نه چې دا تماشاګران لیده چې په سوونو ناست دي واقعا دا ټولې سترګې ماته وې، ځکه ما درې ډیالوګه درلودل او دوی مکلف وو او انتظار درلوده چې اوس ممنون مقصودی راجدي موږ ته به څه وایي. واقعا چې د دې اضطراب لومړۍ شېبې واقعا شکنجبارې وې، خو چې کله ډراما پخېده او ډراما پای ته رسېده کومې چکچکې چې په موږ وشوې خورکۍ مې واقعا ما لیدل چې تیاتر څومره تقدس لري.
بله، هغه دیالوګونه مو په یاد دي چې اوس لږ راته په هماغسې سټایل سره ووایه.
بله، زه مې د پلار سره وتلی یم او پلار مې ډېره جالبه ده چې زه د مکتب نه فارغېږم. ما ته وایي چې نن زه دا بیا هم ښار ته زورته یم چې څنګه سره او پلار مې دا ایس کړی چې زه ډېر غریب انسان یم او پلار مې ډېر پوروړی دی، قرضدار دی، دی معاش اخلي، معاش اخلي، ما ته وایي زه نو ښار ته چې زه تا ته یو څه اخلم. دا شیبه نو ما دپاره فوق العاده اهمیت لري چې پلار مې ما ته ښار کې یو څه اخلي چې راځم یو خیرات خور راځي زما پلار ته وایي او فقط یو روپۍ وه پلار مې جیب ته لاس کړي. زه پلار ته دادا موږ خپل غریبانان یو ته ولې دې ته ورکوې؟ هغه وایي نه زوی دا ډېر بېچاره دی، بیا موږ هم بېچاره ګان یو کنه. وایي بچه دا زما نه بېچاره ګان دی، بیا مارکه خو یو روپۍ ورکه. وایي بچه ته دو ګوندې ښه ده، دې یو روپۍ زه خاطر ورکړه. اوف، دا شیبه وه چې واقعا مرزنه نوموالی وه او دا یو نیازمندي وه په دې خاطر چې د خلک باید احساس کړي چې د غریبانان څوک دي، تر څو دا غربت په تا تېر شوی نه وي، تر څو تا د خپلې ټولنې اشخاص نه درکړي، حتی نه شي کولی چې بازیګري وکړي، یوه سختي چې لذت یې درلوده.
اکثره کسان وایي چې پخوا تیاتر و لوبغاړي و ډېر تعلیمي مسایل به پکې بیانېدل، مګر ورو 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 دا کم شول، اوس دې وخت ته رسېدلو چې هېڅ نشته. په دې هکله څه وایي؟
ډېر په حق دي زموږ دا وطنوال چې اصلا نشته. بله، کوم کشته خو راځه چې لاړ شو یې زما په تلویزیون کې وښایي، هر سبا زما په تلویزیون کې ټول پردي فلمونه نشته. تیاتر مې څه وایي؟ او چې بیا دوباره سازي شوی هلته فقط د تمثیلي پارچو یا ډېرو پیشو په افتاده ډرامو څرګندونه کېږي چې اصلا علاقه مند نه لري، اصلا پبلیسټي یا د هغه تعریف نه دی شوی چې زه او زما کورنۍ دلته لاړ شو. په هر صورت پخوا واقعا چې سویه وه سواد وو او د تیاتر په حق له تحصیلاتو چې هم بهر زمونږ دوستانو تحصیل کې وو او هم دننه، حتی زمونږ د فاکولتي رئیس په تیاتر کې دکترا درلوده. خدای بخلی دکتور فرحان په تیاتر کې دکترا درلوده. زمونږ په تیاتر کې لکه میمونه غزال، استاد قادر فروخ، استاد جلیا، استاد فی فضلی، استاد جان محمد پلار، شبه دده احسان عتیل. زه خو ډیر کوچنی او تر اوسه پورې کوچنی یم، خو زمونږ د تیاتر سویه، سواد، مطالعه او تعهد دومره قوي او په زړه پورې وو لکه څوک چې د مور په نسبت احترام لري نو تیاتر ته احترام و. ول نن سبا بیا هم درته وایم چې دو مدعیانو نه تر هغه چې تیاتر زموږ ډنګ کړ بلکې زموږ هنرمندانې په شکل داشکالو د وطن یا فرار کړه یا یې مړه کړه یا همدا اوس بېکاره پراتي لکه زه.
که په وروستیو کې له تاسو نه بیا داسې یو غوښتنه وکړو چې هماغه تمثیل مو چې په تیاتر کې هلته کړی که دلته موږ ته بیا یو ځل وکوي څنګه به؟
بله، ما د یو مشر انسان نقش لوباو چې ما کار اصلا بچیان نه کېږي، پس د اوو کال زما میرمن راته وایي وایي زه مور کېږم. واو، زه دا د یو هیواد نه بیخي بل هیواد ته بیا یم چې هلته د ده زیږون درستو شي. اتفاقا دوه زامن مې کېږي، دا چې حیرانېږم، میرمن مې حیرانه ده، زه حیران یم. او د ده په څنګ کې یو بله میرمن ده چې ډېره غریبه ده، هغې کې هم دوه زامن شوي دي. وایي ای میرمنې، ستا مېړه وي پیسه دار، زه دا بچیان نه شم ساتلی، ته زما بچیان اخلي.
وایي واخلم.
څلور زامن چې بېرته کشتۍ کې کینې دي، خو تر ازو چې دزدانې دریایي په موږ باندې حمله کوي. زما نه دا دوه زامن وړي او میرمن، یو د هغې مور، یو د دې مور. او زه نو هغه رنز او تکلیف چې وینم واقعا دا په ستیج باندې که ته وایې واقعا تا ځان نشو ټینګولی. ویش کاله ما خپلې میرمنې او اولادونو پسې ځان تباه کړی، نه یې پیدا کوم. بالاخره داسې یو هیواد ته ځم چې هلته وایي دلته ستا زامن دي، خو دا هیواد زما د دښمن هیوادونه نه دی، بلکې دې هیواد نه هر یو سړی راغی باید دا اعدام شي. چې زه ورنه نوځم ما هم د حکم په اعدام شي. زه دار ته برابرېږم، خو چې ګورم زما زوی راځي. څه ورته وایم؟ زوی؟ هغه وایي زه پلار نه لرم. ته زما زوی؟ هغه وایي نه، زه پلار نه لرم. څه چیرې موده کېږي چې زه بې پلار یم؟ بیام ته زما زوی. لطفا که ته ووایې چې ته زما زوی، زه لا پسې نه وایم زه. مور ته چېرته؟ په نورو پلان کې زه څه کوې؟ ته څوک یې؟ یم زوی. ته باور وکړه زما زوی، زه هغې کېنې زه تا تښتېدلم. ته څه نه خبرې چې زه ستا زوی؟ ته هلته دی یو داغ دی، ته زما نه ژوبل شوی وې. زوی خیر دی؟ ته په دې خاطر مه وایه چې زه ستا زوی یم چې زه د اعدام نه خلاص شم. ته یې وهري ووایه چې زه ستا زوی یم چې زما روح ارامه شي. همدلته چې پوهې ځان خبرې کوي چې چل دی همدا زما زوی، هغه هم چې دا نه هغې وي، دا رښتیا. په همدې خاطر زه د اعدام
د فنکار په نننۍ برخه کې دا ځل د نورستان کامدیش ولایت ته تللی یو. هلته مو له امان الله امان نورستاني سره مرکه کړي. امان الله امان په 1950 لمریز کال د کامدیش په کوټیا کلي کې زیږیدلی دی. هغه په پښتو، نورستاني او دری ژبو شاعري کوي. زموږ همکار روح الله انوري ورسره په شاعري غږیږي.
فنکار
زمانم امان الله امان نورستانی ده، د ملک عبدالله جان زوی، د نورستان ولایت د کندش ولسوالۍ د کوټیا د کلي اوسیدونکی یم. په 1155 هجري لمریز کال کې په نورستان کې پیدا شوی یم. تعلیم د هجرت په تیار کې مونږه تعلیم خپل تعلیم سرته رسولی ده. مونږ هجرت وکړ ضلع چترال ته. هلته د احزابو مکاتبو سورتونه برابر کړیو تعلیمی د حضرت علی کرم الله وجهه په نام لیسوا د اتحاد اسلامی لیسوا دا غینه فارغ ما د کانکور لاري مونږ لاړو د اوتجات پنتون ته مونږ کامیاب شرو. د ژبو ادبیاتو پنځي د پښتو څنګه نه په 1400 کال کې فارغ شرو.
من شاعری د څه وخت شروع کړل؟
شاعری له پخوانه زما د لیسې د وخت نه له شاعرۍ سره زما مینه او علاقه وه. خو داسې چار نو ما تشویق کړی چې کله پوهنتون ته لاړلو هلته د استادانو او د دوستانو هڅونې وي او زموږ څخه هغوی غوښتنه کوه چې تاسې باید چې فارغېږئ د پوهنتون نه حداقل له تاسې څخه لیکوالان جوړ شي او کدچا شاعری سره علاقه وي، شعر او شاعری سره علاقه وي، اشعار لیکي او دغه حساونه بعد استادانو خن نظرونه او هغه چې من دلاري ترالو او پشرونو لیکلو باندې په ډیر سوا دواوین کال څخه را پدې خو ما شعرونه په مختلفو ژبو کې کړم.
تاسو ویل چې استادانو په پهونتون کې وه حساولې، همدغه حساونه د دې لامل شو چې ته شاعر شې؟ په شاعرۍ دې شروع وکړه که نه نور لاملونه هم؟
زما ذاتی علاقه مندی له شعر او شاعرۍ سره وه، خو د استادانو حساونه هم را باندې زیات تاثیر وکړ.
ځنې خلک به دا وایي چې یاره زه په ما د انقلاب غمونه او جنګونه او هغه شاعر کړم، ځنې وایي چې زه مئینو ما یا نیمګړی مینه مې وه په هغې کې مې شاعري شروع کړه. ستا خو دا لاملونه نه وو؟
زما لامل لکه چې تاسې یاد کړل، نو په دوی کې دغه لومړنی لامل همدغه زما دا و چې د افغانستان حالات زمونږ د ورکوټي والی نه دغه جنگونه دی، دغه انقلابات را له ستونزې را للی، او دا هر څه موږ په خپلو سترګو ولیدل او دام وګالل منګه، نو طبعاً دا یو اثر لري، د حالاتو نه سړی متاثره کیږي. او بل دا شعر لیکل داسې یو احساس واړي، یو له چا سره درک او احساس نه وي، د الله تعالی د خونه لورینه نه وي، نو ډیر خلک به احساس لري، خو دا بار ته راایستل لیکل دا یو بیل استعداد دی په چا کې چې موجود وي، دا د الله تعالی د خونه یو لورینه ده چې انسان ته ورکوي. نو دغه عوامل وو، دغه ستونزې وي، دغه کړاوونه وو، نو زمون شاعری دومره قوي شاعری به نه وي، خو منتها هغه خپل د زړه هغه آواز هغه درد چې دی موږ هغه د شعر په ژبه باندې هغه موږ سره کړي دي او خلکو ته وړاندې کړي دي.
لومړی شعر دی په کومه ژبه کې وو او کوم شعر داسې معلومات درته شته؟
لومړنی شعر مې په 1902 کال د اتمې میاشتې په شلم تاریخ باندې ما ولیکه، په پېښور کې البته د ازادۍ پیغام تر عنوان لاندې داسې دی: بیا د غلیم په دې خندا ګوره باور ونه کړي، عهد او پیمان د اتحاد په دې زمان ولیکه، وینې تویږي بې حسابه دا تر کومه پورې، عدل او انصاف ته په قرآن عظیم الشان ولیکه، دا د ظلمونو او تیریو وخت تر کومه به وي، د ازادۍ پیغام ملت ته په خشان ولیکه، خ به وي دا چې رجوع وشي د ملت نظر ته، د جنگ جګړو نه نور توبه په دې مکان ولیکه، کلي ښارونه د هیواد په کنډوالو بدل شول، دا د بیرحمو کارنامې په ډیر فغان ولیکه، آخر به جوړ شوران وطن د خدای په فضل سره، امانه پاڅه سو شعرونه خود ځان ولیکه.
من امان صاحب منگا دسی اوریدلی چې ته په درې ژبو کې شاعری کې او کړې دي؟ دا
زه په درېو ژبو کې شاعری کوم: پښتو، نورستانی او دری. البته په پښتو او نورستانی کې مې زیات شعرونه لیکلي دي، شعرونه زیات دي، او په دری کې محدود شعرونه دي، د سیلس پنځل شل شعرونه مې لیکلي دي.
د نورستانی کې یو څو بیتونه راته وي او هغه به درنو اوریدونکو کې ترجمه هم کې چې مطلب یې څه دی.
نورستان پړه مې یو شعر تازه لیکلی دی،
مهرباني
دا به تاسو ته وړم. نورستان ګله ګله تو ته شایلم، تو نیم ژیند ساتلم، تو دوست نژانه شي، توست اوری او رگلم، شپل ما تو دینگه عدل نشتو ای پالم، تو دو ما تو تیگوله، توست نامو او گلم، کلشون جا پارونیسته و ما دی ببکشالم، پام دیش دیشنگ رایز کوی و با دیاد کلم، برگمتال جا نرگرام آنس کل که پمشتلم، مندول جا دعا بمیش شون زره تا تان پرلم.
چون امی مطلب واقسته چه در نورستان در سیمو او در ولسوالی سپت تکره ده پا کسی دی؟
بلی بلی.
ترجمه که که خواهی؟
ترجمه بایی کو: گوله تو تا شایلم، تو نیر نسیتلم، ای وطنه لطاس خبه زن قربان کرم، او تا برا دخمنانو سخوو ساتم، او تو زمان در نیکونو در آبا و اجدادو وطنی، او ستا ترقی منگا غواړو، او ستا لپاره منگا هر رقم قربانی ته آماده یو. او بل دغه نمونه یاد شوی دی، د ولسوالیو نمونه دی، د مشهورو ځایونو نمونه یاد شوی دی. نو وطني شعر دی، یو ملي احساس په دې کې څرګند شو.
یوازې هم دغه د شعر برخې ته توجه کړی زیاته او که نثر هم تاسو لیکلی؟
نثري لیکنې هم ما کړې دي او زه په دواړو برخو کار کوم.
یعنی نثري برخه کې چې افسانه دي لیکلي، قصې دي لیکلي دي، سیاسي مضامین دي لیکلي، چې شعر کړی دی؟
نو هغه د نورستان په اړه مې معلومات راټول کړي دي، او ولسی کم شفاهی ادبیات چی دی، اشعار چی دی، غره پاتی دی منگتا، هغه د نورستانی ادبیاتو یو بیلګه او قوی یو برخه ده، او هغه راټول کړی دي د شاعرانو نه راپاتې دي، لیکلي بڼه باندې هغه وجود نه لري. یو شاعر سره کینه بل سره کینه نو همدغه سی یا یو د بل د خلینه نه لیکلي. دا کتابونه چاپ شوی نه دي، خو ان شاء الله په اینده کې به چاپ شي.
تر اوسه دې څومره شاعری کړې ده او څو کتابونه چاپ شوي دي؟ څومره چاپ ته آمده دي؟
دوه کتابونه زما چاپ شوي دي، ویاړونه او شونوي. ویاړونه خو پښتو شعری ټولګه ده، په 1973 کال کې چاپ ته رسیدلې ده. او بل شونوي یعنی ضرب الامثال دي، متلونه دي، نورستانی متلونه. شونوي د هوښیارانو خبرې، د هوښیارو خلکو خبرې، معنی یې دا ده. نورستانی متلونه
په پښتو ترجمه کړي کنه؟
نه، غواړم چې دا کتاب پښتو ته وژباړم، پښتو درې ته.
نور څه اراده لري؟
که دغه زمینه راته مساعد شي لیکنې کوو ان شاء الله. قوي عزم او هوډ لرم لیکنې به وکړم، نو په دواړو برخو کې ان شاء الله غواړم چې کار وکړم. هم به اشعار ولیکو مختلفو ژبو کې، او هم به نثر لیکنې وکړو ان شاء الله. امید لرم ان شاء الله.
لیکواله او شاعره فرشته غنی د ښځو فعاله ده. هغه د ښځو په ټولنیزو ناخوالو او بدبختیو وخت نا وخت لنډې کیسې لیکي، او د ټولنې هغه ناوړې پیښې روښانه کوي چې افغاني ښځې ترې رنځوي. راځي لنډې کیسې د هغې په خپل ژبه واورو.
ځوان انجلۍ او سپینګیری. لیکواله فرشته غنی. د سپینې دروازې مخې ته ولاړ ځوان موږ دواړو ته اشاره وکړه چې په کتار کې په څوکۍ کېنو. انتظار خونه کې چې مې سترګې وغړولې ډېر کسان ناست وو. ومې ویل دا ټول همدې یوې خونې ته په تمه دي؟ ځوان په خندا شو، وی ویل نه، څلور خونې دي. دومره بې صبري مه کوه، مهرباني په څوکۍ کېنئ، په تمه شئ چې نوبت در ورسیږي. څنګ ته مې وکتل، یوه ځوان انجلۍ ناسته وه. زمانه په مشربه، خود روزو نامنظم والی یې دا ثابتوله چې شاید مجرده وي. معمولا په افغانستان کې زیاتره نجونې تر هغه چې کوژده ونه کړي روزی نه جوړوي. دا ورته شرم ښکاري. ځینې نجونې چې وروزی په پیغلتوب کې جوړوي نو خلک یې بې شرمه بولي، یا ورته ویل کېږي چې باید ژر واده شي، ځکه چې له وروزو یې بریښي چې واده کولو ته یې زړه شوی دی. څنګ ته مې ناستې نجلۍ ته ښه ور نږدې شوم. ترې پوښتنه مې وکړه چې ولې راغلی یې. پرې پوهه نه شوه. ورو یې راته وویل چې خبره دې نه اورم. انتظار خونه کې غږ او شور د دې سبب کېده چې د یو بل خبرې سمې وانه ورو. خوله مې غوږ ته ور نږدې کړه. ستا هم سترګې ضعیفه شوې؟ نه، وړې دانې مې په سترګو کې راختلي، سوځېږي. وایي له خوشایو سره دې سیاست کړی. څه شوي دي؟ پوه نه شوم. هغه بل ډاکټر ته چې تللی وم ویل یې د خوشایو لاسونه دې سترګو ته وړي دي، چې خبرې یې یو لوړ غږ پرې کړې. له هغه خوا ځوان هلک غږ وکړ. شبنم، شبنم څوک ده؟ نوبت یې راورسېد. نجلۍ سمدواره له ځایه پورته شوه. سپینګیری سړی چې تر هغې هاخوا ته ناست و د نجلۍ د کمیس لمنه یې خپلې خوا ته کش کړه. په قهرجنه لهجه یې ورته وویل، مزه صبر وکړه. نجلۍ شاوخوا سترګې وغړولې، له شرمه یې غومبوري سره شول. په لوی ټیکري کې یې مخ پټ کړ. سترګې یې ښکارېدې، د هغې سترګې تورچکې غوندې وې. هومره ښایسته نه وه، خو چې مخ به یې پټ کړ سترګې به یې په انسان ښې لګېدې. د سپینې دروازې سره ځوان هلک بیا ځلې نوم واخیست. په دې سره سپینګیری سړی ورجګ شو. په تریو تندي د ځوان مخې ته ودرېد. ځوان ورته وویل، شبنم تاسې یاست؟ په دې سره یو څو کسان چې په قطار کې ناست وو په کړاس په خندا شول. ځوان دې خواته راوکتل، خوله یې جینګه کړه. سپینګیری ځوان هلک په اوږه ووهه. ورو یې څه ورته وویل. که څه هم زما پام یې ځان ته اړولی و، خو پوه نه شوم چې څه یې ورته وویل. ځوان هلک کاغذ ته وکتل او یو بل نوم یې واخیست. موږ چې تر ډېره یو ناوخته تللي وو، وار مو وروسته و. سپینګیری په اوچتو ګامونو دې خواته راغی. سترګې یې براګې کړې. په څوکۍ کې یې بله ښځه ناسته وه. لور یې اوس زما او د یوې بلې ښځې په منځ کې ناسته وه. سپینګیرې زموږ شاته راغی. ځوان نجلۍ ته یې په غوږ کې یو څه وویل او بیا ځای په ځای ودرېد. د دویم کتار چپ لاس ته د یوې ځوان نجلۍ څنګ ته د یو کس د کېناستو ځای و. سپینګیرې ورغی او هلته کېناستو. نجلۍ ترې ځان راټول کړ. د ها بلې ښځې څنګ ته جوخته شوه. دوه نور کسان یې هم خوا ته راغلل. یو تنکی ځوان و او بل همدغه سپینګیرې ته ورته یو کس و. له عمره پوخ و. لویه ګیره یې درلوده. نیمه سپینه او نیمه توره وه. هغوی هم د سپینګیرې په غوږ کې یوه خبره وکړه او ترې بیرته روان شول. د دیوال سره ودرېدل. د پاخه عمر سړي دیوال ته تکیه وکړه. څادر یې په اوږو راسم کړ او نیغ نیغ یې موږ ته راوکتل. ما هم د سترګو له کنجو سپینګیری څارلو چې څه کوي. شبنم ته ور نږدې شوم. تر غوږ یې شوم چې نوبت دې راورسېد. ول ډاکټر ته ور نغلې ځکه چې پلار مې په قار شو. هغه ځوان ته یې وویل چې لور مې ښځینه ډاکټرې ته ځي. وایي ډاکټر خو محرم وي. زما پلار یې نه مني. رښتیا هغه تنکی او دا بل سپینګیری څوک دی؟ هغه مې تره دی. پرون له وطنه راغلی دی. قاري دی. او هغه بل؟ هغه یې لمسی دی. نجلۍ یوه شېبه غلې شوه. بیا یې ورو وویل شاید ما هغه ته ورکړي. هغه خو لا ماشوم دی. ته خو لویه یې. هو لویه یم. آن یولس کاله ترې لویه یم. د تره دغه لمسی مې په ماشومتوب کې زیاتره وخت ما ساتلی. مور به یې د کور په کارونو بوخته وه. هغه هلک ته مې په ځیر وکتل. د دیوال څنګ ته ولاړ و. په خپل نوک یې د دیوال سپین رنګ توکلو. دې خوا ته یې نه راکتل. ته به وایې درې یا څلور کلن ماشوم دی. عاجزي په سترګو کې وه. زړه مې پرې وخوږېد. شبنم ته مې وویل ښه نو ته له دغه ماشوم سره واده کوې. زه خو مجبوره یم. زما خوښي ته څوک نه ګوري. دا هلک مې لکه د کوچني ورور په شان دی. خو څه وکړم. مور ته دې ووایه چې له دې هلک سره نه غواړې واده وکړې. نه کېږي. پلار او تره مې فیصله کړې ده. بدلول یې ګران کار دی. خو ته آخر څه کوې؟ واده به وکړم. له اولادونو سره به مې میړه ته هم مور جوړېږم. بس چې تره او پلار مې خوشحاله وي. د شبنم ستونی را ډک شو. ژبه یې بنده بنده کېده. غوښتل مې نور څه هم ترې واورم چې له بلې خوا مې خپل نوم واورېده. دسکول مې راواخیست. د ډاکټر خونې ته ورغلم. معاینات مې تکمیل شول. ټول فکر مې له شبنم سره و. د معایناتو د نتیجې لپاره باید 15 دقیقې نور هم په تمه وای. بیرته راغلم. په انتظار خونه کې کېناستم. شبنم او سپینګیری پلار یې نه و. څو شېبې دغسې ناستوم چې د ډاکټر له خونې راووتل. په هغه بله خونه کې ښځینه ډاکټره وه چې د سترګو معاینات یې کول. تازه مې د نجلۍ په جامو سترګې ولګېدې. ګرد اوږد کمرچین شین کمیس یې په تن و او تور ټیکری یې ورسره اغوستی و. په لمنه کې یې پښه بنده شوه. نږدې ورا پریوزي چې د پلار غږ یې لوړ شو. ړنده خونه یې سمه په لار ځه. سپینګیری نجلۍ له لاسه کش کړه. هغه دوه نور هم ورپسې شول او زه لا هم د شبنم په ژوند کې غرقه وم.
د ادب جام په نننۍ برخه کې مولوي نور محمد نور در پیژنو. هغه نه یوازې دا چې په ادبیاتو کې کار کړي بلکې په پښتو ګرامر کې هم څېړنه کړي. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
نور محمد نوری. مولوی نور محمد نوری د کندهار مشهور عالم دی. په تیر بیا د ګرامر او تاریخ په برخه کې لوی حقدار ګڼل کیږي. نوری یو ګرځنده سړی و او یو څه په هند کې ګرځېدلی دی. لندن ته هم تللی دی. په پښتو، عربي، سندي، انګلیسي، فارسی او اردو ژبو ښه پوهېده. نوری د امیر شیر علی خان په دویمه پاچاهۍ کې له کندهار څخه سند ته تللی دی او ډیره موده په کراچۍ او نورو ځایونو کې اوسېدلی دی. د نور محمد نوری د مرګ نیټه او د مړستون پته لا نشته،
خو دومره معلومیږي چې د تحفت الامیر د لیکنې په وخت کې په 1200 هجری قمری کال کې په پنجاب کې اوسېده او بیا بیرته راغله او د امیر شیر علی خان دربار ته ورغله. نور محمد نوری سربیره په دې چې یو پوخ مورخ او تکړه ژبپوه دی، بلکې یو ښه ادیب هم دی، ځکه د خپل ادبي ذوق د تحفت الامیر په اثر کې څرګند کړی دی. د نور محمد نوری شعر ډیر لږ لیدل شوی دی او په نثر کې بیا د خوشحال خان په لاره تللی دی. خو اوریدونکو، دا هم د نور محمد نوری د شعر یوه بیلګه. توری زلفې پر مخ شوې خم په خم، توری زلفې پر مخ شوې خم په خم، که د زنګ لخکر چاپیر شه په محرم، هر زمان می نوی نوی سرواهشی، هر زمان می نوی نوی سرواهشی، چې تحریر کړم راس د تا ښکلی سنم، تر کا کل دې پریشانم په هجران کې، تر کا کل دې پریشانم په هجران کې، د شانې په صد پارا زیګر قسم، پسرو سترګو کې کا سارا چرا درومي، پسرو سترګو کې کا سارا چرا درومي، سیل د زر کو د پرهات کوي ماتم، چې زخمونه د موج روغ شي شینه بودا، چې زخمونه د موج روغ شي شینه بودا، په پرهار باندې نور مې یک مرهم، د زبان په عشق کې مشا نور محمدا، د زبان په عشق کې مشا نور محمدا، سیارو بشي په تور د قلم، سیارو بشي په تور د قلم.
په هنري ادبیاتو کې د نظم په ژبه سوال او ځواب نوې خبره نه ده. د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو یو نظم واورید چې یو شاعر ته لیکل شوی و. د هغه نظم په ځواب کې لیکوال او شاعر سهار ګل میرزي نظم لیکلی. راځئ چې د هغه په ژبه واورو.
سهار په خیر د سترګو تور یارا، سهار په خیر د سترګو تور یارا، زما د خوږ زړګي ټکور یارا، په کومه ډډه پاڅېدلې نن مسلمانی ده کنه ګور یارا، نن مې د هغه لیک ته ډېرې وکړې، نن مې د هغه لیک ته ډېرې وکړې، د خولې نه کړې غې ښه په زوره یاره، بغیر له تاکه مې په زړه کې بل وي، زه دې بېګا ته شم بې موره یاره، بغیر له تاکه مې په زړه کې بل وي، زه دې بېګا ته شم بې موره یاره، هسې نه ته مې هم کافر وبولې، هسې مې مګړه و نوره یاره. زنن یو کار کوما، توکل په خپل پروردگار کوما، ستا غوندې نه یم چې ډار کوما، د زړه خبره خپ جار کوما، ته چې هر نوم ورکوي خو زه اقرار کوما، او دا سلم زل دی چې اظهار کوما. یوه خبره مې را یاده شوله، یوه خبره مې را یاده شوله، اوس په سپین غره کې خاپېرې چرته دي، ما ته نور سوال به درته وکړمه، چې دا شین خالی من خالی مه یادوه، زه د چا خال او خط ته نه ګورمه، د چا د مال او دولت وږی نه یم، په ښایستونو پسې زړه نه وړمه، له شهرتونو نه هم ښه نه وړمه، زه د چا خط او خال ته نه ګورمه، د چا د مال او دولت وږی نه یم، په ښایستونو پسې زړه نه وړمه، له شهرتونو نه هم ښه نه وړمه، زه چې څه وایم او څه غواړمه، هیڅ درنه نه غواړمه، زړه غواړمه. سر به دې څه خوږوم خپل یاره، نور به نو مخ د زمانې ونه کړم، نور به څه درته کیسه کومه، خو یوه خبره ښه ډاډه کومه، سترګې سپینوم خبره سپینه کوم، قسم په خدای در سره مینه کوم. تاویل چې پریخې می تاویل چې اوس دې هغه خوند نشتا تاویل چې خامخا یو څه خوشته ده تا داسې چلی دلی تا ورېدلې دي څه تا ته چا څه ویلی خخا زما په خاموشۍ باندې دې شک کړی دی نه داسې هیڅ هم نشتا زما په درد او په سلګۍ باندې دې شک کړی دی زما په سوال مینت زارۍ باندې دې شک کړی دی نه نه داسې هیڅ هم نشتا زما په درد او په سلګۍ باندې دې شک کړی دی زما په سوال مینت زارۍ باندې دې شک کړی دی زما په مینې او خوارۍ باندې دې شک کړی دی په بې کسۍ او بې وسۍ باندې دې شک کړی دی توبه توبه د آشنا توبه توبه د آشنا زه بیله تا نه ځان ته ځان نه وایم زه بیله ځان نه ځان ته ځان نه لرم زه په دې دومره لوی او ویړ جهان کې بغیر له تا نه بل جانان نه لرم ستا د څنګ ناسته لاسنیوی او خندا دا مې ارمان دی بل ارمان نه لرم زما لري مسافر آشنا ید مستیو پخار ورک لالیا اوس دلیدل نیم تا می لزان سر روح وړی دی تا می لسترګو نه خوبونه وړي تا می د زړه له کوره زور وړی دی تا می لزان سر روح وړی دی تا می لسترګو نه خوبونه وړي تا می د زړه له کوره زور وړی دی ته می غزل ته توري نه راکوي تا د ژوند ټول خواږه خستی رانه تا ټول خوندونه او رنګونه ورک کړل تا می د ژبې نه تاثیر وړی دی تا د ژوند ټول خواږه خستی رانه تا ټول خوندونه او رنګونه ورک کړل تا می له ژبې نه تاثیر وړی دی تا می په ګوتو کې زور نه دی پریښی بس بوتي بولی که کال بوتي بولی زما احساس نه دی یو شی جوړ کړی تا لکه ورک یو نابلد مسافر په نابلدو کوڅو پریښوم لاړې چې زه دې یاد نه کړم نه مې یاد یې څه به مې یاد کړې نو په څه مې یاد یې سهار به څه ویني یو ګل څنګه بوی کوي خیر مینا د هر چا د وس کار نه دی نو ای راشه ته ووایه دا سهار چا وژلی او دا ګل چا ومروړه د قام له دې سترګو نه دغه نظر چا اخیستی د قام د دې ورژبې سر به څرکې چا یخ کړي زما د حس او د ضمیر خاطرۍ چا وژلې ژړا په دغې راشي ژړا په دغې راشي ولې اوس هغه خو ماتهړی چینار هغه نمجنې خو اوس سوي پولی سپینې مرغۍ خو بې وزرې پرتې لوړ دنګ د خټو خو سوري برجونه سپینې مرغۍ خو بې وزرې پرتې لوړ دنګ د خټو خو سوري برجونه کنډر کنډر د مکتبونو کوټې د ښوونځیو مات سوري زنګونه کنډر کنډر د مکتبونو کوټې د ښوونځیو مات سوري زنګونه مات مات قلم او سوی سوی کتاب دا بې عزمت او دا رامات شملې د زلمو غوړي خو اوس خړې څڼې ولی دا ولې زه اوس نشم دیدای داسې بې رخه بې غیرته بې ضمیره چا کړم ته خو پوهیږي که نه زما د دغو ګناهونو سزاوار څوک دی زه به مجرم یم ګناهګار یمه خو د چا د لاسه یمه ته خو پوهیږي که نه زه به مجرم یم ګناهګار یمه خو د چا د لاسه یمه ته خو پوهیږي که نه هو رښتیا بله واوره هغه د سوره او د آواز خبرې ها د انجام او د آغاز خبرې چې یو او بل ته مکړې څومره خوږې وي دا د ناس خبرې رښتیا بله واوره هغه د سوره او د آواز خبرې ها د انجام او د آغاز خبرې چې یو او بل ته مکړې څومره خوږې وي دا د ناس خبرې اوس هم ولاړې م پرې ویاړم زه اوس هم زما د سور ساز آوازې اوس هم زما د هر انجام غازی اوس هم زما د سر و ساز آواز اوس هم زما د هر انجام غازی اوس هم زما د خیال زرین وزری اوس می هم هر سا کی ترا اوسی اوس می هم هر سا کی ترا اوسی اوس ته هم هر شپه یادونو سره لوبی کوم اوس ته هم هغه سی تصویر سره خبرې کوم مینا لرم در سره دمره اظهار بسته کنه مینا لرم در سره دومره اظهار بس ته کنه چغه وهم ګوره ټول دنیا ما خبره وا چغه وهم ګوره ټول دنیا ما خبره وا
آزاد
ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
تغاسبین درګر دلګی د شیخ مصر صنعتي پارک د غصپل روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ